پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې ده. صفی الله ستانکزای هم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه او اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر ارڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د جنیوا په کنفرانس کې نن د څلور کلونو په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لوري یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2016 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي انس ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بېلابېلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
لکه څرنګه چې پوهیږئ، د امریکا متحدو ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکو پاړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکو کال په فبروري کې جوړی شي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکو کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمېنې پاریس په مرکزي برخه کې د پناه غوښتونکو د یوه کمپ ته تشولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناه غوښتونکي چې ډیری یې افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبه د پاریس په مرکزي برخه کې د پناه غوښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناه غوښتونکو ډک شوې. خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کمپ د تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دېرش کلن افغان پناه غوښتونکي شهاب الدین وویل پولیسو ډېر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیې د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 6مه تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایه رئیس آلن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. داو خبرونه.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وی د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافی ګامونه واخیستل. وروسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته سو.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړې مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافی اقدامات کړي او ډاډمن دي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د وخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون هم جوړ کړی دی. دا سرګندونی داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرنس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تمه کېږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
سنګزی صاحب ډیره زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د لمنځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمیر کابل ښاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادي چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسګزی او فرحان غفوری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
ما په نظر کوم مرسته چې له بهر څخه راغل دي جمعي جهاني څخه هیواد ته هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کېږي. هغه په کته هغه کېږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرسته وړو کسان ته نور کول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسون جوړ کړی او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه به هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلی خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د نه لګول کېدو له امله په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره تر سره شوی مرستې تر اوسه پورې سم توګه باندې نه دي مصرف شوی، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او دغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو په کار داده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي. بلې سنګزی صاحب
مننه. ناجیه صاحبه یوه له کابلې موږ سره راپور شریک کړ دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات یې کړي چې په مټې هیله من دی د جنیوا په کنفرانس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پوه او کارپوه ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات یې کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډکس په برخه کې افغانستان ډېرې کمې نمرې واخیستلې پکې. څه فکر کوئ چې آیا وبتوانېږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. افغان خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي چې په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده، یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي، او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه سمبرستې ومهم شولې. او د دې حق ده، موږ فکر کوو چې د دې حق لري چې دغه مرستې مشروطې وکړي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت ضروریدلې مرستې په خاطر او هم د نړیوالو د دغو تنګو شرایطو له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېره توجه کول او اقتصادي برنامه شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومني. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیاوالو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه 15 میلیارده ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموع ګزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقداماتو څخه.
څه فکر کوئ اوس به تازه حکومت ژمنې هم کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه هم څلور کلونو لپاره جوړه کړې ده. آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرحه نه موږ خبر شولو سره د دې چې ټول ملت سره دا نه ده شریکه شوې، خو دوی د یو کاري چوکاټ په نوم باندې د څلور کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دغه د کابینې غړي یې معرفي کړل، بعضې کسان د مفسدینو په نوم د څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیران والیان مشخص، او دغه د کابینې غړي هم ناصر پارلمان اومندل د فشار سره سم. دا ټول په دې معنی چې دولت غواړي نړیوالو ته وښيي چې موږ ګویا د عمره تیار یو او فعال شو یو، یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دوی دغه چوکاټ چې دا په دې کې د سولې ته ولیت ورکړل شوی، د فساد سره مبارزې ته ولیت ورکړل شوی، د معارف او صحت برخه پکې شامل کړې ده، امنیتی مسائل پکې شامل کړې دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د 1000 کروڑ لپاره دا جوړه کړې ده. د کاغذ په مخ ډېر مسائل پکې راغلي دي، غذایي مسؤلیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوې تغذیې، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول ستونزې کېږي. یعنی د دوی برنامه واقعي ده، د کاغذ په مخ باندې ډېره معقوله ده، خو موږ ټولو تشویش باندې کې ده شاید دوی به په دې کې څومره کامیاب شي یا به نه شي.
ډیره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه. محمد حنیف اتمر په جنیوا کې دی، چیرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی دی. له ښاغلي اتمر سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب، د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړې. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنی د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندیشنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندیشنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوق اندیشنه. دغه څلور اندیشنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنی څنګه کولای شو افغانستان د سوله یو جدي راوړو او دا جنګ ختم شي. او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول بهېږي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیدا ارتباط لري او مرتبط دي او مثبت ورته سته، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره او د اقتصاد د چلولو لپاره دغه ترس ته ضرورت دی.
ښاغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو وغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړې، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دا اینده پینزو کلو دا پارا یو عمومی هر ارخیز پرگرام دی چی دا افغانستان دا دولت دا خواه مدفصل ویده چی دری مهم محورون لده. یو دا سولی محور دی، دویم دا اقتصاد محور دی، او دریم چی اساسا دا دولت او دا دولت دا جورولو محور دی. په دې درې محورو کې دا پروګرام باندې سوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی او په دې توافق سوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه بحث پر سوی دي، اوس باید توافق ته ورسیږو او په دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
تشکر. طور که همه می دانیم از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده. آنچی اونا انتظار دارند؟
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارن و تغییر جدی را آرزومند بودن. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که از او این کار شده نمیدونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنن به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه 5 ساله‌ای که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی‌های فوری عاجل و استرادی مردم در نظر بگیره و هم اولویت‌های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشه تا در زندگی مردم تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقل اطمر ده سولی مسئله تبراشو په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې نړیوالې ټولنې له استاجو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي؟ هلته که څنګه
مشهد موجوده کوشش کوو بدی خوشحالی چې مذاکره شروع شوی ده او مذاکره دوام لري. اما داش پرمختګ نه دی شوی تر اوسه پورې. البته بدی که هم باید وضاحت ولرو چې په لومړي سر کې هدف دا وی چې دواړه خواوې د مذاکرې پر اصولو باندې په توافق ورسیږي. نو هغه اصولی که پر ډیرو شیانو دوی توافق پیدا کرده، یوازی دوی موضوع قطعی دی چه پر حقا باید توافق حاصل سید. متاسفانه بندی زنی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و در توافق نده حاصل سید. مش به هر رو در دنیا سر در خبری کهو چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع و بینمللی اجماع باید در حوال منز ترسی تقویت سید د سولی د خبرو د پرمختګ لپاره په یو اصلي منبع بدله شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره یې ځانګړې مرکه وکړه، دی اوس د جنیوا په کنفرانس کې دی چېرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شئ د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګ ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیویي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپل ماته نه ده منلې او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسمن پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسمن قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همدا شی به جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن تیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پرېکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایمیلي مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه د لوړې له مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسمن پیلولی شي. ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام د ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او هم یې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بالاخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډېدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخبه مرستیال کاملا هریس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکي ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفي چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د احمدګي څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بلاخره ترامپ منلې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به وسله ناجی ساپې واورو.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي بیکاری، بیوزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت ترڅنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنې کړې ده. د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال له قوله لیکلي چې له همدې عمله افغانستان د نړیوالې ټولنې مالیه او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملي کولو سره تر 2015 تم میلادی کال پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره به افغانستان په راتلونکو 15 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې 100 میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزلې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي. دغه وزارت وای چې دغه خزي د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا
اقتصادي پلوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغانۍ 95 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 25 پوله، د ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله.
کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. ازادي راډیو ته غوږ که د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویبسایټ کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاستئ اورئ. همدارنګه 12.6 منځنۍ څپه او FM 93.5 په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات په صفاتو اورېدلی شئ. وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان لپاره د جینوا دوه ورسنی نړیوال کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2020 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي ان سولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بېلابېلو هیوادونو لپاره په خطر بدل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي د روسیې پارلمان باید هغه نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه ویبپاڼې بلاک کړي چې د روسیې په دولتي رسنیو کې خپره شوي معلومات سانسوروي. د استرالیا هوایي شرکت کینتاس وایي کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو دا چې د جنیوا د کانفرنس اصلي او دویمه ورځ ده، او په دغې ورځ ولسمشر اشرف غني هم خبرې کوي. تر څنګ به یې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرس غږیږي، او نور مهم ویناوال به نن په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. په همدې ارتباط او دا چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه اقدامات کړي او څنګه یې په مټ د نړیوالو مرستې جلبوي، د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام ژوندی بحث مخته وړي. هیله ده واورئ.
25 دقیقې
مختنی کابینه کې صرف
5%
ازادي راډیو اونیز بحث.
سلامونه. نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس د هومه وروستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي دي. د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو ویناو ته چې آنلاین کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر ازادي راډیو ته همداراز وویل نړیواله ټولنه پوهیږي چې افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه دی. له میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیوال ټولنې له افغانستان سره کړي، لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ خواله نه دی راغلی. ډیری افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان حکومت وایي حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپلو خلکو فوري او اوږدمهاله اړتیاوې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیره ورځ له کابله د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته وویل نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه موسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي. تر دې وړاندې داسې ګمان کېده چې ښایي د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالي مرسته کمه کړي. په جنیوا کانفرنس کې د باندې او یا هیوادونو او دیرش موسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیوا کانفرنس ته ویناوي وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیوال ټولنې مرستو ته سخته اړتیا لري. په 2014 کال کې نړیوال ټولنې په بروکسل کې افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. زه اکرام الله اکرام یم او د دې اونۍ په 15 دقیقې بحث کې چې همدې مسلې ته ځانګړې شوې تاسو ته هرکلی وایو. په همدې موضوع باندې خبرې کوو په ځانګړي ډول د فساد په مسله باندې. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی او د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب را سره په دې خبرونه کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. افضلی صاحب که پیل له تاسو نه کوو، افغان حکومت که څه هم بار بار د فساد په برخه کې د مبارزې په اړه باندې ویلي دي او ژمنې کړې دي، څو ورځې وړاندې په ځانګړي ډول د جنیوا د کانفرنس نه یو ورځ وړاندې افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسون غړي هم معرفي کړل او د لوړې مراسم هم ترسره شول، فکر کوي چې دغه اقدامات چې کوم افغان حکومت کړي دي نړیواله ټولنه به په دې باندې قانع کړي چې د راتلونکو څلورو کلونو دپاره یو وار بیا له افغان حکومت سره خپلې مرستې اعلان کړي؟
مننه سلامونه تاسو او کریار صاحب ته. ټولو ته واضح ده، هغه دا ده چې د افغانستان حکومت مبارزې په برخه کې داسې لاسته راوړنې نه لري چې او د نړیوالو قناعت په هغه باندې حاصل کړي، ځکه چې د افغانستان خلک هم په دې باندې قناعت نه کوي او فعلا د افغانستان خلک ډېر د ستونزې سره په جدي توګه مخ دي. نړیواله ټولنه هم داسې ښکاري چې دې وضعیت نه نور ستړي دي چې فساد ادامه. وضعیت هغه دا ده چې نړیواله ټولنه هم خپله برخه څخه لبې وړي، یعنې دوی خپله په ډېرو مواردو کې د فساد لامل ګرځي او فساد ته یې زمینه مساعده کړې ده. نو ځکه دلته نړیواله ټولنه هم هغه اخلاق جرأت نه لري چې د افغانستان حکومت ته ډېر په زغرده باندې ووایي چې دوی په خپل کار کې پاتې راغلي، بلکې دا وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به د دې لپاره چې افغانستان کې سوله راشي او د سولې لارې نه دغه د افغانستان د مسؤلیت
او کاریاب صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشي، څه فکر کوئ هیله مندي څومره شته سره له دې چې افغان حکومت هیله خودلې چې پراخ مرستې به وشي؟ تاسو په کوم نظر یاستئ؟
سلام تاسو ته درانه افضلی صاحب ته، د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته. بس یو هیواد چې هغه تل د نورو په مرسته متکی او محتاجی په ټولو برخو کې، نو دا هغو هیله مندي او توقع خدای او نړیواله ټولنه هم دا درک کولی شي. دغلته د ګرد نړۍ نه زیات داخلي کډوال او بې ځایه شوي په افغانستان کې دي، دغه وضعیت هغوی له پامه نه شي غورځولی. دلته د اقتصادي پرمختیا دپاره نړیواله ټولنې یو ګام ایښی دی او د هغه بنسټ نړول شاید هم ګرانی ورته او تقویت به ورکوي، خو شرایط به دا ور ډېر سخت وي او کلک بی، لکه د پخوا غوندې چې څومره مرستې او کومکونه ورکول دا ور به هغومره نه وي، لږ به کمې وي خو په شرایطو به یو ښه ده چې په شرایط وي. ځکه تاسو وګورئ محدود شمېر خلک دلته شتمن دي، دلته واکمن دي او دلته د پانګې او شتو خاوندان دي. د نورو د فقر کچه دومره راټیټه ده چې په دې ژمي کې به تاسو واورئ د څومره خلک به د لوږې او د یخنۍ نه مري. نو دغه حالات ته په کتو د افغانستان حکومت د یو سخت چیلنج سره مخامخ دی. کله کله دوی په لوی لاس داسې یو مسایل راپورته کړي چې هغه باورونه د نړیوالې ټولنې ختم کړي. نو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت که مرستې د نړیوالې ټولنې نه اخلي باید د فساد سره کلکه مبارزه هم وکړي او کلک هوډ وکړي، ځکه امکانات بیا د دوی لاس ته ورځي او د پیسو ویش او تقسیم بیا د حکومت په لاس کې دی. نو د دغه دپاره که یو کلک دریزه او میکانیزم نه وي، بیا به د نړیوالې ټولنې هغه مرستې او پیسې بس لاړې شي.
د 2014 نه را په دې خوا چې د بروکسل په کانفرنس کې کومې ژمنې شوې وي، فکر کوي کاریاب صاحب چې هغه ژمنې عملي شوې دي سره له دې چې حکومت د 90% ژمنو د عملي کېدو په اړه باندې راپورونه ورکړي؟
که داسې شوي وای نو بیا خو نوي شرایط نه ایښودل کېدل، ځکه د هماغه تیرو تعهداتو او ژمنو په اساس به هغه بهیر همداسې روان و. خو زه فکر کوم چې نه به عملي شوي، ځکه نړیواله ټولنه ډېر قیودات لګوي او ډېر کلک فشار راوړي چې شرایط دي او هغه په بنیاد باندې بیا مرستې حکومتونه ورکوي.
او افضلی صاحب، د کریاب صاحب خبره که دا ځل شرایط نورم سختیږي سره له دې چې د بروکسل د کانفرنس نه را په دې خوا ته ژمنې په سم شکل باندې نه دي عملي شوي، فکر کوي چې په راتلونکي کې به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط چې دا ځل کې ښودل کېږي پوره کړی شي؟
پاکستان په حکومت کې اراده شتون ولري چې د فساد پر ضد باندې مبارزه ترسره شي، ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې داسې یو دولت رامنځته شو د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې دا کېدای شي ورته ووایي چې دا چې ارینټیر سټیټ ته وایي یو خاص مقدار پیسې ورته راځي او په هماغه باندې اکتفا کوي او هغه مصرفوي، چې اکثره هغه بیا چون د خلکو نه دا پیسې نه اخیستل کېږي او خلق د ځان ځوابوی هم کلی دولت نو دا پیسې اکثره د بشرانو د سیاسینو په جیب کې غورځي او د دوی په ګټه باندې مصرفېږي. نو دغسې یو وضعیت د دوی د دغه فاسدو نخبګانو په ګټه باندې وو او دی، او چې دا وضعیت تر هغه پورې ادامه ورکړي چې دوی ته ادامه ورکوای شي. دغه اراده زه نه ګورم د افغانستان په حکومت کې چې دوی واقعا نه غواړي فساد سره مبارزه وکړي، ځکه خپله اکثره دوی فساد کې خپله ښکیل دي، دوی د دې فسادونه ګټه پورته کوي او دغه فساد دی چې د دې لارې نه دوی خپل هغه قدرت ته ادامه ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت د کوم ډول باندې چې روان دی وتوانېږي چې واقعا د فساد مخه ونیسي. همدغه راز نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې ډېرې عمومي غوښتنې دي او داسې غوښتنې نه دي چې واقعا هغه زموږ ستونزه پرې حل شي، خپله هم اکثره دوی په ستونزه باندې یا سم نه پوهېږي یا دا چې لوټه په اوبو کې ږدي او پرې تېرېږي. لکه دا څنګه چې د کمیسیون جوړ شو د فساد ضد مبارزې دپاره، موږ دې دپاره شپږ کاله مبارزه وکړه او افغانستان حکومت شپږ کاله اوه کاله مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به د فساد ضد یو خپلواک کمیسیون جوړوي. دې خبرې باندې موږ اندازه غوښتنه درلوده چې خپلواک کمیشن باید جوړ شي، دې کې باید سیاسي مداخله ونه شي او غیر سیاسي ډول باندې فساد سره مبارزه ترسره شي. دا نه وي چې څوک ولسمشر ته نږدې دی یا لومړی معاون ته نږدې دی یا دوی په نو هغه باندې قانون نه تطبیق کېږي او په چا باندې چې دوی غواړي چې قانون تطبیق کړي بیا نو د فساد ضد مبارزې په نوم باندې خپل مخالفین دی وټکوي.
خو افضلی صاحب که پاندې افضلی صاحب
که دا کار ترسره نه کړ نو دا خپل اخی چې حکومت نه غواړي چې فساد سره مبارزه
وکړي. خو که پاندې برخه کې لګ پاتې شو، افضلی صاحب د فساد په وړاندې باندې ځانګړي ادارې جوړې شوې، ځینې چارواکي د فساد په تور باندې محاکمه شول او دغه ځانګړي کمیسیون هم جوړ شو، دا تاسې د فساد سره مبارزې په برخه کې ګټور اقدام نه ګڼئ؟
جوڑ شوی دا خو داسې یو وضعیت دی چې فساد مبارزه یوازې تر شعار پورې او د خپل مخالفینو د ټکولو لپاره او دسې هغه سیاسي یتیمان چې مونږ ورته وایي هغوی د ټکولو لپاره د یو نمایش په توګه باندې ترسره کېږي. نو زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې موږ ته ورېږو فساد سره مبارزه ترسره کړو. وګورئ، مهمه خبره ده کې درې قوې لري، په هغه کې اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه خپل نقش لري او یو بل باندې دوی هغه د حساب کتاب او د نظارت نه لري سره دې بیا په خاص توګه اجرایه قوه خلکو ته باید چې زنګویه کړي او باید چې پوښتنه ترې وکړي او حساب ترې وغواړي او شفافیت رامنځته کړي. اما تاسې وګورئ چې اجرایه قوه دغه دواړه قوې خپل تاثیر لاندې نیولې دي. یو دا چې پارلمان ته لکه څنګه چې انتخابات وشو او قاچاقبران او نور خلک چې لومړی معاون هم اوس دا خبره کوي دا خو ته اجازه چا ورکړه چې دوی انتخاباتو کې ګډون وکړي او د ټکرو لارې نه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړه. د هغه نه وروسته تاسې وګورئ چې قضایه قوې سره څه کېږي. قضایه قوه لکه د اجرایه قوې د یوې ادارې په توګه باندې کار کوي، یعنې دوی لاس لاندې ده، دوی فلسفه کوي او د خپلو سیاسي ګټو لپاره دوی قضایه قوه استعمالوي او قضایه قوه همداسې پرېږدي ده چې همداسې فاسده پاتې
افضلي صاحب بېرته
قوه په زموږ په سرویګانو کښې د خلکو لهانده ده ښودل کېږي چې همده قضایه قوه ده. نو چې کله قضایه قوه فاسده شي او مقننه قوه دغسې فاسد وساتل شي او د لاس لاندې وساتل شي معاملو ته برابر شي نو
بیا موږ تاسو څنګه تمه کوئ افضل صاحب کریاب صاحب دغه د فساد په ضد باندې ځانګړی کمیسونه او د فساد په ضد باندې چې کومې هلې ځلې وي تاسې هم نمایشي ګڼئ که څنګه؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړم یو خبره به د افضلي صاحب نه پوهېږم برداشت به د هغه څه رقم وي خو داسې به هم نه وي د باندې چې یا دوی یوازې انتقاد وکړي چې ګوندې مقننه قوه ټوله د فساد د لارې راغلې ده او یا خپله په فساد کښې ککړ دي. تاسو نننی وضعیت د تالار حتما اورېدلی او کتلی هم دی چې زموږ غیر مسؤولانه څرګندونې د دې سبب کېږي چې دا هېواد او دا خلک هغه تمه او هیله چې د هر ادارې او د هر بنسټ نه لري هغه بیا په سین لاو کېږي. ستاسو د پوښتنې ځواب کښې وایم چې که عملي وای نو ولې بیا د نړۍ تشویش وو، ولې زموږ اندېښنې وي؟ خو د فساد پر ضد کومه ځانګړې اداره چې رامنځته کېږي او یا د درنو جرمونو په وړاندې چې کوم اداره رامنځته شوې ده د هغوی ملموس نتایج دا هېواد او دا خلک لیدل غواړي. د بندیانو د خلاصون د کمیسیون یو مشر ما ته ویل چې په بګرام کې یو داسې څوک و چې غالباً په شپږ سوه یا د زرو افغانیو په غلا کښې نیول شوی او دا یې بګرام ته وړی او کله چې هلته بلوا وشوه هغه په همغه بلوا کښې مړ شو. خو برعکس د میلیونونو ډالرو د غلا او رشوت په تور چې څوک دي هغه آزاد ګرځي. هغوی لا وس هم نه کېږي چې هغه لاړ شي او عملیات پرې وکړي او رایې وځي. موږ هم تر دې دلته د نړیوالې ټولنې د دومره بدنامۍ سره مخامخ یو چې په جنسي تیری د تورنو نه هم خلک راجګ شي، دفاع ترې وکړي او د هغه اتل شي او نه یې ورکوي چې قانون ته وسپارلی شي. په همدې ډول باندې څه به د حکومت خپله نیمګړتیا وي او څه به د دې هېواد حالات وي چې نه پرېښودل کېږي. که په یو وطن کې یو څوک راجګېږي ولایتونه نیسي او جګړه هم نه کوي وینه هم نه تویي دا بغاوت دی او د هغه په وړاندې حکومت غلی کېږي نو مجبوریتونه به مې ولې د فساد په وړاندې به مبارزه کې ټول ملت تر شا ولاړ دی. زموږ هیله دا ده چې شیان د نمایش په ځای د ډېرو ادارو د رامنځته کېدو په ځای عملي اقدامات وکړي او خلک یې نتایج وګوري چې دغه ځای کې فساد و او دا یې نتیجه شوه چې څو خلک زندان ته لاړل.
او کریاب صاحب په دې برخه کې د ولسي وګړو ونډه اخیستنه څومره مهمه ده ځکه که فساد کېږي طبعا یو اړخ پکې ولسي وګړي برخه لري دوی ته ستاسې وړاندې څه دی؟
ګورئ هغه خو هغه مجبورېږي په یوه اداره کې د ده کار بند دی. تاسو چېرته عسکرۍ ته ځئ او ورته وایئ چې ما دغه ځای کې مته یې نوا دی بلې قولي اردو ته مې ولېږه باور وکړئ چې د هغه د وینې په بدل کې د ده د لس زره او شل زره افغانیو هغه سر یې سودا کېږي. دا ولس بیا مجبوره دی ځکه هغه د یوې ډوډۍ پیدا کولو دپاره ځینې د مستۍ رشوتونه دي چې ورکوي، ځینې د فساد د ډېرولو دپاره رشوتونه ورکوي، ځینې د خپل مجبوریت په اساس. زه وایم هغه څوک چې په کومه اداره کښې ناست وي وجدان او ضمیر لري نو هغوی دې لږ تر لږه قضاوت وکړي او انصاف نه دې کار واخلي تر هغه چې موږ او تاسو که حکومت دی که ولس دی که خلک دي ټول انسانان یو که موږ خپله د عاطفې خاوندان نه شو که په موږ په خپله د ترهم نه کار وانخلو، خپل وجدان او ضمیر حد اقل قاضی نکو. د هیواد کې یوازې په اعتراضونو او نیوکو د ادارات پر رامنځته کېدو حالات پته.
او افضلی صاحب، کلک د فساد نه ورتیر شو، کورونا وایرس هم نړۍ ځپلې ده، آیا فکر کوئ چې په دې حالاتو کې به د افغان حکومت هغه هیلې چې د مرستو پاړه باندې لري پوره شي؟
زه غواړم چې یو شی وضاحت وکړم مخکې دې تاسو ته راځم. کاریاب صاحب ته او نورو ټولو پاکو وکیلانو ته په درنښت، د ما هدف دا نه و چې مونږ ووایو چې ټول پارلمان خدای خاصه فاسد دی. پارلمان کې ډېر بااحساسه خلک، ډېر ملي شخصیتونه شته دي، اما اکثریت داسې خلک دي چې هغه د همدغه پاکو خلکو مخه نیسي. متاسفانه کاریاب صاحب ما سره حتمن په دې برخه کې موافق دي چې هر کله دغسې ملي شخصیتونه چې یو ملي فکر سره راځي او غواړي چې یو سم کار ترسره کړي د پارلمان له خوا نه، همدغه پارلمان کې دننه همدغه خپل دي همکار وکیلان دي چې د دې مخه نیسي، حکومت سره معاملې ته جوړیږي. نو حکومت په لوی لاس باندې دا وغوښتل چې دغسې یو پارلمان رامنځته شي، دوی سره معاملې ترسره کړي، او هغه سم خلک، سم وکیلان چې د ملت غږ پورته کوي، د ملت لپاره فکر کوي، د ملت ګټونه دفاع کوي، دوی په اقتدار کې پاتې شي. دا د حکومت مسؤلیت، دا د اجرایه قوې مسؤلیت دی، او دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه یې ملاتړ ترسره نه کړ، او هغه کسان چې دوسیې درلودلې په فساد باندې تورنو، په مخدره توکو په قاچاق باندې تورنو، د انسانانو په قاچاق باندې تورنو، په نورو جرایمو کې دوی تورنو، او دوی مسله غیر مسؤول ډلې درلودلې، دغه خلکو ته دوی اجازه ورکړه چې دوی راشي او ځان کاندید کړي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. دا باید په اول قدم کې دوی مخه نیول شوی. تاسو څنګه فاسدینو ته او قاچاقبرانو ته او مجرمینو ته اجازه ورکوئ چې دوی وکړي وتوانېږي راشي په یو ملي بهیر کې ګډون وکړي؟ خو طبیعي خبره ده چې پیسې هم د دوی سره ده، سلام د دوی سره ده، که په زوري که په رضا وي که په پیسې وي، دوی هغه رایه ځان ته ګټي او پارلمان ته لاره پیدا کوي. تاسو پارلمان کې هغه وضعیت وکتل چې ریاست باندې څه لانجه وه، او اوس هم پوهېږي چې یو سل څو کسان دي چې د حکومت کسان دي،
لپامه
نه شو غورځولی. زه تاسو پوښتنې ته راځم، د کورونا وضعیت د نړۍ په ټولو هېوادونو باندې ډېر خورا بد تاثیر کړی، په اقتصاد باندې خصوصا، او د دوی دغه بد اقتصادي وضعیت به خامخا د دې لامل شي چې د مرستو کچه راټیټه شي. کېدای شي چې د کومې مرستې اعلانېږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره کافي نه وي، او دلته مونږ خورا ډېرې نیوکې یا اندېښنې لرو چې د افغانستان د حکومت له خوا نه هم داسې زمینه سازي ونه شوه، او اوس دغه وضعیت هم داسې دی چې کېدای شي نړیواله مرسته په افغانستان باندې راټیټه شي که چېرته کاملا نه درېږي. په اوږدمهاله کې کېدای شي کاملا درېدو ته هم زمینه مساعده شي، او دغه څرنګه چې فساد سره مبارزه نه کېږي، د سولې خبرې اترې نتیجې ته نه رسېږي، او یا دا ده چې د نړیوالو په زړه باندې یو حکومت نه رامنځته کېږي، دا مرستې کېدای شي چې په افغانستان باندې ودرېږي. اما مهمه خبره دا ده چې مونږ به تر کله پورې دغسې نړیوالو مرستو ته مونږ خیرات ته به ناست یو. دلته خو لازمه ده چې په دې شلو کلو کې مونږ داسې بنیادي کارونه ترسره کړي وای چې مونږ دغه خپلواکي ترلاسه کړی وای، چې د خپلو منابعو نه مونږ خپل ضرورتونه پوره کړي وای. اما د فساد د شتون له وجې نه او د دغه فاسدینو له وجې نه چې د افغانستان بازار یې په خپل ولکه کې نیولی، د افغانستان حکومت یې په خپل ولکه کې نیولی، د افغانستان قضا، د افغانستان مقرنه قوه دا یې خپل ولکه کې نیولی دي، د دوی له وجې نه مونږ په تېرو شلو کلونو کې چې نوره نړۍ پرمختګ وکړه او د فقر سره یې مبارزه وکړه، مونږ نور هم فقیرانو ته سره دی چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلي. که په دې شکل روان وي، مونږ که سل کاله نور هم نړیوالې مرستې ترلاسه کړو، مونږ به د دې وضعیت نه ونه وځو. زمونږ ځینې خلک به د دې مرستو نه ډېره ګټه پورته کړي، اما زمونږ ولس به همدغسې فقیر، همدغسې شاته پاتې به پاتې.
ډېره زیاته مننه افضلي صاحب. او کریاب صاحب، که راځي فرض کړو چې مرستې وشوي او په شرایطو باندې وشوي، افغان حکومت ته بیا څه کول پکار دي لږ تر لږه دغه شرایطو د پوره کېدو په خاطر باندې؟ کاریاب صاحب زما غږ اورئ؟
تاسو غږ راځي. بلې
مالی راځي. فرض کړو چې مرستې وشوي په شرایطو باندې به کیږي څه کول پکار دي؟ داغې نه وروسته افغان حکومت ته لږ تر لږه دا ځل
تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل بنسټونه پیاوړي کړو. داسې پیاوړي کړو چې هیڅ سیاسي تعاملات او مصلحتونه په هغه کې ځای ونه لري. په ټولو برخو کې که قضا ده که اجرایه ځواک دی او که مقننه قوه ده. تر هغه وخته پورې چې موږ یوازې قانون د مسایلو د حل لار ونه ګڼو او یو غل په دې باندې یو فاسد په دې متکی نه وي چې زما تر شا د هیواد د لوړپوړي یو چارواکي حمایت شته هیڅوک غلا نه شي کولی. او لا که په ډیرو باندې بده نه لګیږي تر هغه پورې چې د شریعت هغه تر ټولو کلکه برخه نه وي قوي شوي. د غله په وړاندې هماغه ډول عکس العمل نه وي، د فاسد په وړاندې نه وي او د نور رانکارو په وړاندې نه وي. زه فکر کوم چې دلته د سمون او د اصلاح لپاره لا اوږد مزل پکار دی. د انتقادونو په ځای د سمون لارې چارې غوره کول پکار دي. یو قاطع او کلک دریځ هغه شان چې د دوی د تروریزم په وړاندې د جګړې لومړی کرښه بولي، هماغه ډول د پښتو د غلو او د زورواکو په وړاندې د یو کلک موقف د نیولو پرته بل لار نه.
ډیره زیاته مننه. او افضلی صاحب تاسو هم کراته لنډ ووایي خپل وړاندیز.
زه هم د کاریاب صاحب خبرې د بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې تاییدوم. مونږ اړتیا لرو چې زمونږ د قانون د تطبیق کوم بنسټونه چې دي هغه د سیاست نه لري پاتې شي. هغوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ باندې پر مخ بوځي، نو بیا مونږ تمه کوای شو چې د فساد سره مبارزه به ترسره کیږي. او دا خبره هم ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې صادقه اوسیږي. داسې نه کېږي ټول اپړه د افغانستان په حکومت او پارلمان باندې واچوي. داسې حال کې چې خپله نړیواله ټولنه هغه څه چې د حل لارې په توګه باندې تجویزوي هغه خپله اکثره وخت د فساد لپاره زمینه سازي کېږي. لکه دا اوس د کوم کمیسیون چې جوړ شو او دی د دې کمیسیون نه یا ملاتړ اعلان کړ او یا هم غلی پی پاتې شول. سره دې چې پوهېدل چې دا د قانون خلاف کمیسیون جوړ شوی او قانون کې نقش شوی.
ډېره زیاته مننه.
ټول خواوې صداقت سره د فساد د مبارزې لپاره ملا وتړي.
کور ودان افضلی صاحب او کریاب صاحب له تاسو دواړو نه. او د مرستو د شفافیت په اړه باندې چې افغان حکومت څومره په دې برخه کې توانېدلې دی، د څو شېبې وړاندې مې د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال سره خبرې کړي. لنډې اورو.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دار رامنځته سو. هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي. مهمه دا ده چې دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي. موږ به د خپلو وروستیو پنځو کلونو هلته لاسته راوړنې تشریح کوو. د پایدار سولې، غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، دولتي بنسټونو ځان بساینه، تولیدي افغانستان، پر عایداتي منابعو پانګونه او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو.
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کې کوم بلاوی برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم. موږ د اصلاحاتو، حکومتولۍ او د دوه اړخیزو تعهداتو د تعقب په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپله ستراتیژي، برنامه او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکوو. همدارنګه زموږ ځان د قانون حاکمیت، د ډیموکراتیک نظام، ټولنیز عدالت، د سروندۍ، د ښځو د حقونو، مدني ټولنې، بشري حقونو او لږکیو د مذهبي ازادیو په برخه کې د وروستیو نولسو کلونو په لاسته راوړنې، ساتنه، پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو. د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی. د سولې، اعمار، دولت جوړونه او بازار موندنه هغه درې لوی اهداف دي چې موږ د ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان هغه تحقق ته نږدې کوي او په دې سند کې ځای پر ځای شوي دي.
مینهپال صاحب، تاسو وړاندې د فساد په ضد باندې د مبارزې د کمیسیون یادونه وکړه. فکر کوم د لوړې مراسم ترسره شول. فکر نه کوئ چې یو ډول نمایشي کارو یو ورځ مخکې د جنیواله کانفرنس ولې وړاندې دا کمیسیون نه جوړېدو؟
همینه دا هغه زموږ تعهدات دي له نړیوالې ټولنې سره. کوئ دي چې حکومتونه یا خاصن د افغانستان حکومت چې ډیر زیات برخه تر مرستو باندې ولاړه ده د جنیوا د تیر کانفرنس او داتم امدا او په دې برخه کې په لوړی خو موږ د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو دوم دا دي چې په د نړیوالې ټولنې هغه تعهدات او غشمنې چې د افغانستان د حکومت طرف ترلودې هغه باید عملي شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه واخلو نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره همدارنګه چې د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالې مرستې راجلب کړي.
ډېر زیاته مننه د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپالو زموږ د دې اونۍ د 25 دقیقې د باسه همدلته پای ته رسیږي چې د جنیوا کانفرنس ځانګړی شوی او د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی را سره میلمانو. له تاسې هم مننه درنو اوریدونکو چې خبرونه مو را سره تر پای واورېده. تر بیا د الله پامان.